السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراج لست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې لمړی تاسو ته راپورونه خبرو، او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لمړی په مکړی خبرونو ته، د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې پرون په دریمه ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ترکی چارواکو په منځګړتوب په دې خبرو کې پرون د ورځې تر پایه هم دواړه لوري موافقې ته ونه رسېدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسېدلې. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د دوو امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. د طالبانو حکومت او ایران هڅې پیل کړي دي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو له وزیر نورالله نوري سره په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفارت ویلي دي چې په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وشو. اسرائیل وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له غزې څخه یو بل مړ شوی یرغمل هم د دې هیواد پوځ ته سپارلی دی. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که د دې مړه یرغمل هویت تایید شي نو دا به په دې معنی وي چې اوس په غزه کې د 1200 نورو اسرائیلي یرغملو مړي پاتې دي. حماس ډله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیلو د برید پر مهال یې شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړي وو، د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پاتې یرغملو د موندلو په برخه کې ورسره مخامخ ده، ځکه د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې ډېره برخه په کنډوالو بدله شوې. خو د اسرائیلو د پوځ یو وایان د یکشنبې په ورځ وویل حماس ډله پوهیږي چې د پاتې یرغملو مړي چیرته دي. او ترکیه د نږدې 11 میلیارد ډالرو په ارزښت له برتانیا سره د شل ټایفون یورو فایټر ډوله جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. دا قرارداد پرون دوشنبه په انقره کې د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کتنه کې لاسلیک شو. دا د ترکیه او برتانیا ترمنځ د دفاعي همکاریو یو نوی مورد دی. څارونکي وایي د دې معاملې بیه ډېره لوړه او غیر عادي ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي دي چې غواړي 24 نورې جټ جنگي الوتکې له عمان او قطر څخه هم وپیري. ترکیه په پام کې لري چې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د اسرائیلو په څیر له سیمهیزو سیالانو سره خپل واټن راکم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. وابورې چې د طالبانو او پاکستان پلاوی په استانبول کې په دریم ورځ هم کومې موافقې ته ونه رسېدل. له دې خبرو څخه د تمو په اړه یو مرکه هم لرو.
په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړه سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو، دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو.
د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ترینګلتیا وروسته د طالبانو او ایران چارواکو هڅې پیل کړي دي چې خپل اړیکې پیاوړې کړي. په نورو موضوعاتو کې وابورې چې د ترکیې پولیسو په دې هیواد کې د ډېره بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده.
ماشي کو کوم یو کلیماتش پلیس او گرفته په خاطر کارګری او مزه بود اسنو زم نه داش د فامیل شون پرشن از کابل مو ده اینجا د کم بر دیشه چوال شنه نداریم.
د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ.
در شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د راپورونو له مخې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې په درېیمه ورځ هم بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. مخکې ویل شوي وو چې دا مذاکرات درې ورځې دوام کوي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې خبر ورکړی چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو د ځالو د له منځه وړو لپاره مشخص اقدام دی نه ده منلې. تریبیون د دې خبرو له جریانه د بخبر سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دواړو لورو پرون خبرې وکړې خو کومه نتیجه یې ور نه کړه، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو د لیکلي تضمین له ورکولو ډډه کوله. د پاکستان یوې امنیتي سرچینې تریبیون ته ویلي دي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي، ځکه طالبانو د پاکستان هغه غوښتنې نه دي منلې چې دې سرچینې مشروع غوښتنې بللې دي. د تریبیون د راپور له مخې پاکستان هم په دې خبرو کې خپل دریځ نرم نه کړ او پر دې خبرې یې ټینګار کاوه چې د طالبانو له حکومت سره هر راز همکاري به له دې سره تړلې وي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان د بلوڅ بیلتون پالو د وسلوالو او نورو ډلو پر وړاندې کوم مشخص اقدامات کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسېدلې. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی، خو فرانس پرس خبري آژانس د پاکستان د دو امنیتي سرچینو له قوله لیکي چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریز پورې تړلی دی. د سرچینو چې هویت یې نه دی ښودل شوی د طالبانو مرکچیان په سرزورۍ تورن کړي او ویلي دي چې هغوی په خبرو کې جدي نه دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استازي له پاکستاني لوري غواړي چې د افغانستان پر هوایي حریم تیری ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي، خو د پاکستان لوری بیا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر وړاندې چې اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې حمله کوي د طالبانو د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو په استانبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو په اړه وروستي جزئیات واوریدل. له دې خبرو لکه څنګه چې واموریدل زد نقیزې څرګندونې رسنیو ته راوتلې دي. ویل شوي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي، ځکه طالبانو د پاکستان غوښتنې نه دي منلې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. د دواړو لورو د دریځونو په اړه نوریاس نوري د چارو له شنونکي سامي یوسفزي سره خبرې کړې دي. ښاغلي یوسفزي د مرکې په پیل کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې ستونزې شته نو باید دواړو خواو ته وخت ورکړل شي.
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستاني میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استنبول کې مذاکرات کوي خودی دپاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچوي خپلو مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی ده، پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي. د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان دمونږ خبرې د مونږ غوښتنې ونه منې، مونږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې دغومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریقه دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پي نشته ده او پاکستان به یې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا اوږدې خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز یې دا ده چې د ټي ټي پي خلاف عملیاتو کې ونیسي وی تړلی موږ ته وسپاري، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپو پو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وای موږ د دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ٹی ٹی پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی د خپلو اشخاص دی، هغه د حکومت په چوکاټ کې به نه وي، اشخاص دی هر طرف ته تللی شي. درېمې طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان دپاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ٹی ٹی پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي، هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنګیږي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاوره باندې تیرې شوی ده، په حالیم باندې تیرې شوی ده، تاسو د ایشان روزي. نو دا مسایل وخت لګیږي او دا د اسانه نه کیږي.
دا ټول مسائل چې تاسو یادونه وکړه ډېر مختلف اړخونه لري. دا کړکېچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کې ورته وایو. دغه هیئت چې هلته سره ناستې د دواړو لورو دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسائل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
نه دقیقا دا اوږدې مذاکرو ته ضرورت ده، خو دواړه طرفونه اقلا په دې پوهېږي چې څو وایي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي. دغه موضوعات معلوم دي ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشول، دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل غون سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو آباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د تاریخ ماحول دواړه طرف ډېر زیات شوی، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور ډاری کې یا چې پاکستان له دې وزیر دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کړي، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي 45 کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی دی. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني. دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړو. نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي، لکه چې دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري، خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی مولا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډېر صبر او حوصله نه دک یو طالب مشر دا او هغه پیږي د مذاکرات څنګه په مخ.
بله یوسف زیسه، دغه وضعیت په پام د استانبول غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دوه لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوه د اوربند د هوکړې په عمل کولو څارنه وکړي. کچېره دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي، وروسته به بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دوه لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوه ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره دي چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربان ته دوام ورکړي. یعنی د دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
د چارو شنونکی سمی یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره د ترکیې د غونډې په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله، او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړي دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړي دي. په کابل